بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګلرز یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي جوزا د میاشتې 1/3، د 1424 هجري قمري کال د زی قیدی د میاشتې 10، او د 2023 میلادي کال د جون 1/2 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې لالویدیزی آسیا د امریکایي فوجیانو او د ځینو فوجي تجهیزاتو د یوې برخې د وستلو د اداګانو او واقعیتونو په باب. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې ایران د تیرې اونۍ په هنداره کې نومي اونیز پروګرام اوریدلی شئ، او له دې وروسته هم په تیرې اونۍ کې د بینقاب امریکا د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو په باب اونیز مطلب هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر یو ځل بیا د ایران په ضد امریکا د درستو بندیزونو پر ختمېدا ټینګار کړی. د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد د سولې په بهیر کې د ایران او پاکستان مثبت رول ستایلی. د کندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. او په یمن کې د امریکا د اسکن ایګل ډوله جاسوسي الوتکې د نسکورې دا ویډیو خپره شوه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خوله وی وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ټاکل شوی نوی ولسمشر ته د نړیوالو د مبارکۍ پیغامونه هم هغه راز دوام لري. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی ته په خپل پیغام کې په مبارکۍ ویلو سره ویلي دي د ایران ملت د سولې، هوساینې او ترقۍ لپاره د هغه پر انګیزو اعتماد کړی دی. د پاکستان ولسمشر په خپل پیغام کې د ابراهیم رئیسی پر ټاکل کې دا خوښي ښودلې او ټینګار یې کړی. ډاډمن یم چې د نوي ولسمشر په پړاو کې د ایران او پاکستان د ورورولۍ اړیکې لا زیاتې پراخې او پیاوړې شي. ډاکټر عارف علوی همدارس په خپل پیغام کې د ایران نوي ولسمشر او ملت لپاره د سرلوړۍ او بریالیتوب هیله کړې ده. له دې مخکې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د خپلې مبارکۍ په پیغام کې ویلي د سیمې د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د هڅو او په مختلفو زمینو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه سره د ایران له نوی ټاکل شوی ولسمشر سره د روانو ملګرتیاو لپاره ګروهنه لرم، باید دغه اړیکې نور هم پیاوړې شي. دا په داسې حال کې دي چې د هند لومړی وزیر نریندر مودري دغه راز د قزاقستان، اذربایجان جمهوریت، وینزویلا، کیوبا، افغانستان، سوریې او یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشرانو او نورو لوړپوړو چارواکو هم ابراهیم رئیسی ته د نوي ولسمشر په ټاکل کې ده د مبارکۍ پیغامونه لیږلي، او له ایران سره یې د دواړخیزو او څوړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د سیمیزو موضوعګانو د حل لپاره پر ملګرتیا ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت مرستيال خارجه وزیر عباس راکچی بیگا په ویانا کې د جامع نړیواله اټمی موافقه د لورو د ګډ کمیشن له غونډې وروسته ویلي دي د کار پای ته نږدې شوی یو خو پاتې لاره به دومره هم اسانه نه وي. ښاغلی راکچی ویلي دي د ګډ کمیشن په غونډه کې د هغو کوټلو خبرو اترو یوې جمع بندۍ ته رسیدلی و چې په تیرو اوو اتو ورځو کې ترسره شوي دي. د ګډ کمیشن په خبرو اترو کې د ایران د مرکزي ټیم مشر ویلي درست پلاوه منلې ده چې نسبتا ښه پرمختګ شوی او ټول لوري د یوې مثبتې موافقې ته د رسیدو او د لارې د دوام لپاره پر خپل جدیت ټینګار لري. خدا هم مني چې ځینې اساسي مسلې د باید د فیصلې کوونکو په پلازمینه کې ور باندې فیصلې وشي. عباس راکچی دغه راز ویلي د ایران د ریزونو د خبرو اترو له پیله تر دې دمه هیڅ بدلون نه دی درلودلی. د ایران مرستیال خارجه وزیر دغه راز ټینګار کړی باید داسې تضمینونه ته ورسیږو چې ایران ته ډاډ ورکړل شي. هغه څه چې د امریکا تیر حکومت کړي یعنی د بندیزونو بیرته لګول او له جامع نړیوالې اټومي موافقې یو اړخیز بتل بیا تکرار نشي. دا په داسې حال کې دي چې په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانوف هم له دې غونډې وروسته ویلي د جامع نړیوالې اټومي موافقې لورو په دغې ناستې کې له خپلې خوا جدیت ښودلې خو ځینې موضوعګانې شته چې باید په خپلو پلازمینو کې له مشورو وروسته پرې ارزونه وشي. البته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیون بیګا له فاکس نیوز خبری چینل سره په خبرو کې ویلي همغه راز ډیر واټن شته چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې لوري کومې نهایي فیصلې ته ورسیږي. باید دغه واټن کچ کړی شي. په ویانا کې په دې خبرې روانې دي چې له ایرانه کوم کوم بندیزونه لرې شي. همداراز فارس خبری ایجنسی هم راپور ورکړی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن د مشر مرستیال انریکا مورا چې د دغې غونډې مشري په غاړه درلودلې د غونډې په پای کې په یو لړ زیات غواړو څرګندونو کې ویلي دي تمه ده د ایران او اټومي انرژي د نړیوال اژانس مرکزي ټیمونه د څارنې د فعالیتونو د دوام په باب موافقه سره وکړي. انریکا مورا هیله ښودلې د ایران د اټومي فعالیتونو باندې د څارنې موافقه چې د جون په 14 نیټه پای ته رسیږي یو ځل بیا تمدید شي. دا جامع نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن شپږمه ناسته بیګا د ایران او څلور جمع یو ډلې د مرکزي ټیمونو په شتون سره پای ته رسیدلې ده. د افغانستان په سوله کې د ایران او پاکستان فعال رول ستایون کړي. ایرنا خبری ایجنسی راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دغه هیواد سوله په تلپاتې بهیر او ثبات رامنځته کونه کې د اسلامي ایران او پاکستان د لا فعال رول هرکلی کړی دی. اشرف غنی پرون په یوې ناستې کې چې په کابل کې د ولسمشر په ماڼۍ کې د مهاجرت ورځې په مناسبت جوړ شوی لا ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان غوښتي دي څو په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کېدا زمینه برابره کړي. د افغانستان ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې نړیواله ټولنه طالبانو ډلې ته سیاسي حیثیت ورکوي ویلي دي طالبان د افغانستان د جنگ د دوام مسول دي او هر ورځ عمومي تاسیسات ورانوي او عام خلک پنخه کوي. اشرف غنی د نړۍ پر هیوادونو هم غکړې څو پر خلکو د طالبانو ډلې لخوا تپل شوی غیر شرعي جنگ دی محکوم کړي. د افغانستان ولسمشر په خپل وینا کې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغانان کډوالو شتون ته لای اشاره پرته هیواد ته د کډوالو د ستنېدا لپاره د مناسبو شرایطو رامنځته کېده د خپل حکومت دنده بللې او ویلې دي موږ ژمن یو چې افغان کډوال د هیواد ستره پانګه ده او له دغې پانګې باید درست افغانان ګټه پورته کړي. په تیرو څلورو لسیزو کې کډوال په میلیونونو افغانانو ته جدي تاوانونه اړولي او دوی د جنګونو د دوام بې وزلۍ او طبیعي پیښو له امله ډېر زیات تاوانونه موندلي دي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو غیر قانوني عایدات د نشیزو توکو او وسلو قاچاق دی. زمون خبریال د صدای افغان خبری ایجنس له کوله راپور راکړی د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر د ترکیې د انتالیا په نړیوال کانفرنس کې د خپل هیواد امنیتي حالاتو په بیانولو سره ویلي دي پر طالبانو سربیره د القاعدې ترهګرې ډلې وګړي هم د هیواد په یوولسو ولایتونو کې موجود دي. حنیف اتمر ویلي د ازبکستان اسلامي تحریک د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د افغانستان په شمال په تیره بیا په کندوز او فاریاب ولایتونو کې ځینې نور ډلې فعالیتونه کوي او د سیمې د ثبات خنډ دي. د افغانستان خارجه وزیر ویلي دي په افغانستان کې د القاعدې ډله د نشیزو موادو او نورو هیروینو په چا کاچا کې لاس لري او په کال کې لدې لارې په میلیونونو ډالر عایدات ترلاسه کوي. هغه وایي د نشیزو موادو او وسلې قاچاق په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د عایداتو اصلي موردونه دي. د افغانستان خارجه وزیر ټینګار کړی له امریکا سره د طالبانو ډلې له موافقې سره سره تر دې د مهم القاعده، ازبکستان اسلامي غورځنګ او داعش ډله له طالبانو سره اړیکې لري او د دغو ډلو وګړي یو ډول مشترک فعالیتونه هم کوي. په کندوز کې دشتارچی سیمه هم طالبانو ته سپارل شوې ده. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس له کوله راپور راکړی، د افغانستان د کندوز ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی ویلی دی دشتارچی ولسوالۍ پرونه وخته د امنیتي ځواک د کمزورتیا او له دغې ولسوالۍ د شاتګ په دلیل له کومین خطې پرته طالبانو ته سپارل شوې ده. د کندوز د ولایتي شورا مشر لا زیاتو جزئیاتو ډډه کړې او یوازې ویلي دي امنیتي ځواک شاتګ کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د دشتارچی ولسوالۍ نیولل تایید کړي دي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو، په تیره بیا په شمالي ولایتونو کې، په لسګونو ولسوالۍ د طالبانو منګولو ته لوېدلې دي او دا موضوع د خلکو او سیاسي ډلو ټپلو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان پوځ مدعي دی که له ځینو سیمو د شاتګ مخه د عامو خلکو د مرګ ژوبلو د مخنیوي په موخې سره تاکتیکي اقدامات دي. د یمن په معرب کې د امریکا د جاسوسي الوتکې د نسکورېدا ویډیو خپره شوه. فارس خبري اجانس راپور ورکړی، د یمن د پوځ ویندوی یحیی سری پرون ویلي د دغه هیواد دفاعي سیستم بریالی شوی. د یمن د معرب ولایت په فضا کې د امریکا سکین ایګل ډوله جاسوسي الوتکه نسکور کړي. جنرل یحیی سری د دې خبرې په کولو سره چې دغه بې پیلوټه جاسوسي الوتکه له مځکه په هوا ویشتونکې توغندي سره نسکوره شوې ویلي دي د یمن مبارزان به د یمن د هوایي حریم په ساتنې او د تیریګرو له اقداماتو سره په مقابلې کې په خپلې دندې د عمل لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. د هغه په وینا دغه بې پیلوټه جاسوسي الوتکه د مارې ولایت په سرواه ښار کې د المسجا سیمې په هوایي حریم د تیری او غلیمنه اقداماتو په حال کې وه نسکوره شوې او دغه الوتکې د نسکورېدا ویډیو هم په المسیره ټلویزیوني چینل کې خپره کړې ده. او د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي نیواګرو نوي خوځښتونه پیل شوي. فارس خبري ایجانس راپور ورکړی، امریکایي ترهګرو پوځیانو پرون د سوریې د حاکمیت او نړیوالو قوانینو په خلاف ورزیو سره په دیرشو ګاډو مشتمل د خپل پوځي کاروان چې پوځي تجهیزات، زغرګاډي او ټانکونه پکې شامل وو د سوری خاورې ته وارد کړی دي. راپور ښیي دغه پوځي کاروان چې د عراق له الولید غیر قانوني لارې سوری ته وارد شوي همدا اوس د سوری د شمال ختیځ الاسکا ولایت کې د امریکا د پوځي مرکزونو په لور روان دی. له دې مخکې هم امریکا څو ځله د عراق له لارې د سوری خاورې ته لوجستیکي او درانده پوځي تجهیزات او وسلې انتقال کړي دي. امریکا او متحدانو په غیر قانوني توګه، یعنی د سوری د حکومت له اجازې پرته، له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په پلمه په سوری کې پوځي شتون ته دوام ورکړی چې د نړیوال عرف په اساس ښکارا نیواګري بلل کېږي. داود د مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور د غوښتن خپل سیاسي تبصرې دراورو چې د ایشیا له لویدیځي برخې د امریکایي عسکرو او د ځینو فوجي تجهیزاتو د یوې برخې د وستلو اداګانو او واقعیتونو په باب ده. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان ویلی دی امریکا د لویدیځي اسیا کې د خپل هوا دفاع او توغندوی ضد سیستمونو کې کمښت راولي او په دې ډول یې هغه خبر چې وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په دې زمینه کې خپور کړی تایید کړ. د پینټاګان ویندوی میرمن جیسیکا مکنلټی په یوې اعلامیه کې ویلی دی د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین د لویدیځي اسیا څخه د یو شمېر عسکرو او فوجي تجهیزاتو چې په مهمه توګه د هوا ضد دفاعي سیستمونه دی په دې اوړي کې د وستلو حکم صادر کړی دی. هغې دا کړې له دغو تجهیزاتو څخه به ځینې د ضروري مرمت او ساتنې لپاره امریکا ته ستنه کړی شي، باقي نور به په سیمو کې ځای پر ځای وي. خو د پینټاګان ویندوی دا خبره په ډاګه نه ده کړې چې آیا دغه سیستمونه په انډو پیسیفک یعنی هند او آرام سمندر کې چې پینټاګان غواړي د چین په اقداماتو باندې متمرکز وي ځای پر ځای کړی دي شي او کنه. په لویدیځي اسیا کې د امریکایي عسکرو او فوجي تجهیزاتو د کمولو لپاره وروستی اقدام د جون په دویمه نیټه د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین له خبرو اترو وروسته پیل شوی دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له دې مخکې لیکلي دي پینټاګان د جون په لومړیو وختونو کې له عراق، کویت، اردن او سعودي عربستان څخه د هوا دفاعي یا پیټریاټ اتو سیسټمونو او دغه را د تھرډ دون نومې توغندوی ضد دفاعي سیسټم چې په سعودي عربستان کې نصب دی د وستلو کار پیل کړی دی. د ته په پام سره چې دغه سیسټمونو وستل به د هغو له اپریټرانو سره یو ځای وي، نو ځکه په سلګونو امریکایي فوجي عسکر به هم له سیمې بهر شي. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان ادا کړی ده چې واشنگټن په سیمه کې د ګواښونو له اندازې سره متناسب خپل د لوړې سویې توانمنۍ ساتلی او للویدیځي آسیا څخه د فوجي تجهیزاتو وستل د واشنگټن په امنیتي ګټو باندې هیڅ اغیزې نشیندي او د واشنگټن او د هغه د سیمه ییزو انډیوالانو له ګټو څخه د دفاع لپاره پرمختللې هوایی او سمندري قوت لري. امریکا د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقتدار په پړاو کې د اډو او د فارس خلیج د جنوبي سیمې د هیوادونو په خلاف د ایران لخوا د توغندوی ګواښونو د زیاتېدا په پلمه په یوه تحریکونکي او لمسونکي اقدام کې په 2019 او 2020 کلونو کې د هوا دفاع او توغندوی ضد سیستمونو په لیږلو لاس پورې کړی. خود دغه سیستمونو د کارکردګۍ په تیره بیا د سعودي عربستان د فوجي او اقتصادي اهدافو په خلاف د یمن د مقاومت له بې پیلوټه الوتکو توغندوی یونټونو حملو سره د مقابلې په لړ کې له سخت شک او تردید سره مخامخ شوي او د هغو په ناکارندوالي باندې زیاتې نیوکې شوي دي. په عین حال کې د 2018 کال په جنوري کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جوزف بایډن په اقتدار کې پراتلو او د یمن په جنگ کې د سعودي ائتلاف له فوجي عملیاتو څخه د ملاتړ د ختمولو په باب د هغه په اداګانو او د غراس د واشنگټن او ریاض په تعلقاتو کې په بیا کتنې سره په عملی توګه د دواړو هیوادونو تعلقات سړ شوي دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هڅه کړې ده چې د لویدیسی اسیا څخه د خپلو فوجیانو او فوجي تجهیزاتو د وستلو موضوع یوه عادي موضوع او د معمولی رویو په چوکاټ کې یوه مسله وبرېښوي، خو په دې لړ کې مختلف اټکلونه رامنځته شوي دي. داسې ښکاري چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دغه اقدام زیاتره په انډو پیسیفک سیمې باندې د تمرکز او په لومړۍ مرحله کې د چین لخوا او په دویمه مرحله کې د روسیې لخوا له ادایي ګواښونو سره د مقابلې لپاره رامنځته شوی دی. د واشنگټن اصلي اندېښنه په راتلونکو څو کلونو کې د نړۍ د لومړني اقتصادي قوت په توګه د چین څرګندېدل او د هغه د پوځي قدرت مخ په زیاتېدا ده چې اوسني امنیتي انډولونه او د اوچت پوځي قوت په توګه د ایشیا په ختیځي برخه کې د امریکا دودیز موقعیت له مشکل سره مخامخ کړی دی. همداراز د امریکا جنگ وزارت پینټاګان په آرام سمندر کې د روسیې فوجي پرمختګونه له نږدې څخه په نظر کې لرلې دي او هڅه کړې چې د فوجي شتون په زیاتولو سره مسکو ته په دې لړ کې یو ځواب ووایي. نو په دې زمینه کې پینټاګان په انډو پیسیفیک یا هند او آرام سمندر سیمې کې د توغندوی ضد دفاعي سیستمونو او د سمندري ځواکونو د شتون په زیاتولو باندې تمرکز کړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه.
عزت من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه و منی عزیزانو و سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې 1 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د زی قاده امیانی میاشتې له 10 او د 2021 میلادي کال د جون له 1 نیټې سره برابر ده. یو زر درې پنځوس کاله پخوا د 379 هجری قمری کال د زی قاده په 10 نیټه د ایران د سامانیانو لړۍ پر خراسان ماوراءالنهر او د مرکزی ایران پر یوې برخې له 128 کلن حکومت وروسته د ایلک خان په وسیله ختمه شوه. هغه د ترکیې له مریانو څخه و چې د سامانیانو په دربار کې د نفوذ په خاطر دغه لړۍ ختمه شوه. سامانی بچایانو د خپل حکومت په وخت کې د خپلو قلمرو ښارونو آبادونې ته مخه کړه. هغوی په تېره بیا د علم او ادب پراختیا او د عالمانو، شاعرانو او ادیبانو تکریم ته ډیر پام درلود، په دې ډول چې د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان او د مرکزی آسیا په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ شمېر علمي مرکزونه جوړ کړل. د سامانیانو د لمنځه تللو سره په یو وخت د آل بویه کورنۍ او د غزنویانو په نوم د ترکانو یو لړۍ په ایران کې قدرت ته ورسېده. شپږ سوه شپاړس کاله پخوا د 1326 هجري قمري کال د زی قاده د میاشتې په 10 نیټه په سپت مردینی مشهور یو مسلمان ریاضي پوه او ستور پیژاندی ابو عبدالله محمد ابن محمد په دمشق کې وزیږید. تاریخ لیکونکو کابو 240 رسالې او کتابونه د هغه په نوم ثبت کړي دي چې له هغو څخه یو شمېر خطي نسخې موجودې دي. د هغه په ټولو آثارو کې د دقایق الحقایق ته اشاره کولای شو چې د ریاضي علم په باب کې لیکل شوی. هغه کابو په 912 هجری قمری کال کې وفات شو. یو 50 کاله پخوا د 1900 میلادي کال د جون په 28 نیټه د انډونیزیا د خپلواکۍ بنسټګر ډاکټر احمد سوکارنو وفات شو. هغه په 1901 میلادي کال کې وزیږید. سوکارنو د زده کړو لپاره و د هالینډ له سلطې د خپل وطن خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. په همدې دلیل د هالینډ استعمارګرو هغه ونیوه او 4 کاله یې زنداني کړ. سوکارنو یو ځل بیا ونیول او جلا وطن کړی شو. د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې جاپان انډونیزیا ونیوله، خو د 1945 کال په جنگ کې د جاپان له ماتې او له انډونیزیا شاتګ وروسته د جاپانیانو وسلې د سوکارنو په مشرۍ د انډونیزیا د ازادۍ غواړو لاسته ورغله او هغه په همغه کال کې د خپل هیواد د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو د هالنډ د مخالفت او پر انډونیزیا د دغه هیواد د حملې سره مخامخ شو. د انډونیزیا خلک د سوکارنو په قومندانۍ 4 کاله د هالنډ له پوځ سره وجنګېدل تر څو چې د دغه هیواد ځواکونه له انډونیزیا وویستل. سوکارنو په 1948 کال کې د خپل هیواد په ولسمشرۍ وټاکل شو او 1500 کالو پورې په انډونیزیا کې یو لړ سیاسي او اقتصادي اصلاحات ترسره کړل. هغه همداراز د ناپیلو د غورځنګ له بنسټګرانو څخه و او د سوکارنو خپلواکي غواړي افکار د دې سبب شول چې لویدیځوال د انډونیزیا د پوځ قومندانان د ده پر خلاف د ولمسوي او بالاخره په 1915 کال د جنرال سوهارتو په خونړۍ کودتا سره قدرت له سوکارنو څخه واخیستل شو او 2 کاله وروسته مجبور شو له ولسمشرۍ څخه استعفا ورکړي. سلویشت کال پخوا د 1218 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې په 1 نیټه د اسلام یو میړنی سردار او اندېښمند ډاکټر مصطفی چمران د عراق له یرغلګرو ځواکونو سره په نښت کې شهید شو. هغه په 1211 هجری لمریز کال کې په تهران کې وزیږید او په الکترونیکي څانګه کې زده کړو ته مخه کړه او وروسته په امریکا کې په همدې څانګه کې په ډاکټرۍ اخیستلو بریالی شو. شهید مصطفی چمران په ایران کې د خپلو زده کړو په پړاو کې د شاه رژیم پر ضد په ښوونیزو مبارزو او فعالیت کې برخه درلوده او په امریکا کې هم خپل مبارزاتي فعالیتونو ته دوام ورکړ. هغه څه موده وروسته لبنان ته ولاړ او په لبنان کې د امام موسی صدر په مرسته د صهیون سټی رژیم سره د مبارزې او د لبنان د بې وزلو خلکو او فلسطینی کډوالو څخه د دفاع لپاره د بې وزلو د خوځښت غورځنګ جوړ کړ.
زهیرانه يم هغو خلکو ته چې په داسې دنیا پسې روان دي چې ورس په ورس ترې لری کیږي او غافل دي له هغه آخرته چې ورس په ورس ورنږدې کیږي. ایران په تیره اونۍ کې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ایران په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو د روان غبرګولی د میاشتې په 23مه نیټه یعنی د 13 جمعې په ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د یادګار ورځو په تاریخ کې یو بله ستره تاریخي انتخاباتي واقعه ثبت شوه. د ایران د ولسمشرې د 13م پړاو انتخابات د ښارونو د کلیو د شوراګانو د شپږم پړاو د اسلامي شورا د جرګې او د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د مینځ پړاو انتخابات د رای صندوقونو ته د خلکو له ولولې څخه د ډک حاضرېدو سره ترسره شول. د انتخاباتو حوزو یا پولینګ سټیشنونو فعالیت تر سهار 5 بجې تمدید شو. سید ابراهیم رئیسی، محسن رضایی میرقید، سید امیر حسین قاضیزاده، هاشمی عبدالناصر همتی د ولسمشرۍ د 13م پړاو د انتخاباتو څلور کاندیدانو چې د 13 جمعې په ورځ په خپلو کې سره سیالي وکړه. د دغو انتخاباتو د وروستیو نتیجو مطابق آیت الله سید ابراهیم رئیسی په دروند اکثریت سره د ایران د اسلامي جمهوریت د نوي ولسمشر په توګه غوره کړی شوی دی.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د جمعې په ورځ سهار 9 بجې په امام خمینی نومې منبرګه کې د 130 ګرځند صندوق په ځای کې په حاضرېدو سره خپل رای صندوق کې واچوله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د انتخاباتو ورځ د ایران د ملت ورځ وبلله او وی فرمایل نن اصلي میدان لرونکي او ډګر چلوونکي د ایران خلک د رای په ورکولو سره په حقیقت کې د راتلونکو کلونو لپاره د هیواد کلي او بنیادي دنده ټاکي، نو ځکه نن ورځ له خلکو سره متعلق لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر هم دارنګه د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو په درشل کې د ایران ولسته په یوې ټلویزیونی بینا کې د جمعې د ورځې انتخابات په ټولو مهمو اقتصادي او غیر اقتصادي مسایلو کې برخلیک ټاکونکي او تاثیر کوونکي واقعه وبلله. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته انتخابات تل د ولسواکۍ دستونو د مضبوطې دا سبب شوي او د نویو سلیقو د فعالیت لپاره یې میدان خلاص کړی دی. د یو انتخاب نتیجه چې د خلکو د رایو غونډېدل او په انتخاباتو کې مشارکت دی، د سیاسي پیوستون او ملي او دینی یووالی دی. هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود واضح کړه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمولو لپاره د دښمنانو دوامدارې هلې ځلې د دغه شتون د اهمیت په وجه دي. یو دلیل چې په ایران کې د انتخاباتو د اهمیت ښودنه کوي، له ایرانه په بهر کې د سیاسي او رسانهیي ټولنو د ډېر زیات حساسیت او ورته پاملرنه ده. دا تیر جمعې د ورځې انتخابات د ټولو ناامیده کوونکو اټکلونو او القاعاتو باوجود د یو بدلون د شروع کېدو ټکی کېدلی شي. البته دا چاره طبیعي ده چې د هرې دورې نامزادانو د سیاسي نظریاتو او سلیقو له لحاظه له تیرو دورو سره یو لړ تفاوتونه لري. په حقیقت کې دغه توپیرونه د انتخاباتو د سلامتیا نښه ده چې په هرو انتخاباتو کې یو مهم ټکی دی.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې په ویستارې روغتیایي ساینسي کامیابۍ کې د کورونا د واکسین د جوړونکو په نړیوال کلب کې شامل شو. بریتانیا، هندوستان، روسیا، چین او امریکا د واکسینونو د جوړونکو د کلب غړي دي. اوس د ایران ساینسدانان او ماهران د امریکا د بندیزونو باوجود له کورونا ویروس سره د مقابلې لپاره د څو ډوله واکسینونو په جوړولو کې کامیاب شوی دی. دغه څلور واکسینونه یعنی کو، برکات، پخرا، رازی او لکیوبا سره ګډ انسټیټیوټ پاستور واکسین د کلینیکل مطالعاتو مراحل تیروي. ټاکل شوی دا ډیر زر د کلینیکل مطالعاتو له مرحلې او د روغتیا په وزارت کې د واکسینونو لا تایید وروسته کو، برکات او پاستور واکسینونو ته د استراري استعمال اجازه ورکړل شي. د اوړي د موسم لپاره د ایران پروګرام له 100 میلیونو زیات ډوزا واکسینونو تولیدول دي او د منی له ابتدا څخه په میاشت کې د تولید اندازه له 100 میلیونو زیاتو ډوزو ته ورسیږي. په دا ډول د منی تر اخره پورې د واکسینونو په باره کې اندېښنې ختمیږي او تقریبا د هیواد د نفوسو 70% خلکو واکسین شي. په هغو بیغ بنیانو سره چې په هیواد کې شته دي، ایران به په کال کې 190 میلیونه ډوزا واکسینونو د جوړولو ظرفیت ولري چې نه یوازې د هیواد نفوس به واکسین کوي بلکې صادرات به هم ولري.
فرانسوي نشریې لا کروا تیره هفته په یو رپورټ کې ولیکل، په داسې حال کې چې د نړۍ زیاتره هیوادونه له نورو هیوادونو څخه د کورونا د واکسینو د حاصلولو او یا د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې کویکس نومې پروګرام په چوکاټ کې د انتظار په لیست کې دی. ایران اوس د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی دی چې له کووید-19 نومې بیماری سره د مقابلې د واکسینو د جوړولو لپاره له کورنیو توانمندیو او ظرفیتونو څخه برخور دی او هغه یې تولید کړی دی.
خواګور دونکو، تیره اونۍ د امریکا لخوا د بندیزونو د ختمولو اټومي موافقې ته د هیواد احتمالي ورستنېدا په محور سره د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون د غړو ترمیان د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو وشو. د ویانا خبرو اترې د 13 اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه په شپږو پړاوونو کې شوې دي. دغه خبره ترې د ځینو خنډونو به وجود د یو شمېر اختلافاتو د هواري سبب شوې دي، خو اوس هم پرې کده نتیجې ته د رسېدو لپاره یو لړ جدي خنډونه شته دي. د امریکا د کانګرس استازیو په تیر کال کې د جو بایډن په اقتدار کې له راتلو وخت نه په ځلونو ښودلې ده چې په اسانۍ سره نه غواړي د امریکا حکومت خپلو موافقو ژمنو ته ورسون شي. په دې لړ کې ابهام دا اټکل وړ مضبوط کړی دی چې زیاتره پکار دی دا هیله ونه لري چې د ایران پر خلاف د امریکا بندیزونه په پایدار شکل کې ختم کړی شي. دغو حالاتو ته په پام سره د خبرو اترو د ترسره کې دا اټکل مشکل دی. ایران له امریکا او له هر یو غړي هیواد ضمانت غواړي چې واشنگټن به هیڅکله دوباره اټومي تړون پرې نه کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده د امریکا د بندیزونو له لیست څخه د څو تنو د نومونو په ویستلو کې د واشنگټن وروستي اقدام ته په اشاره سره ولیکل. د بایکاټ شویو له لیست څخه د خوښې د نومونو ویستل نه د برجام له خبرو اترو سره څه تعلق لري او نه د روغ نیت د څه پیغام په توګه لیدل کیږي. په تیره بیا کله چې د اقتصادي ترهګرۍ له تجدید سره مل دی، بایډن په کار دی د ټرمپ په پله باندې پل ایښودلو په ځای په مؤثره توګه د بندیزونو په لیرې کولو او د هغو د راستې ازمایۍ وړوالي سره له زیات نه زیات ماتې څخه لاس واخلي.
عزتمند اردوونکو، په وینا کې د ایران لوړ رتبه مرکشي سید عباس رکشي د دغو خبرو اترو د نتیجې په باره کې د ګډ کمیسیون د تیرې اونۍ له غونډې وروسته ویل دا فیصله وشوه چې کار ته زیاته چټکتیا ورکړی شي او هغه خبرو اترو چې هماغه شان د اختلاف پر دي د کار پیژندې او سیاسي ګڼ شمېر غونډو کې ورباندې بحث وشي چې ورلاره ضروري حل لارې پیدا شي. د دغو خبرو اترو مقصد د اټومي موافقې په باره کې یوې واحدې فیصلې ته رسیدل دي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د تیر هفته د نهې په ورځ د غبرګولې په 13مه نیټه سنات د پخپل رپورت کې ویل اټکل کیږي چې حتی که تهران او واشنگټن اټومي موافقې ته ستانه هم شي، نو د تهران پر خلاف د امریکا په سلګونو بایکاټونو په خپل ځای پاتې شي. هغه سلګونه بندیزونه چې بلینکن یادوي له کاټسا سره اړوند بندیزونه دي چې د میډل ایسټ نیوز خبری سایټ د وروستي رپورټ له مخې د 1600 بندیزونو له لیست څخه تر اوسه 200 بندیزونه ختم کړای شوي او نور هم هغه شان په خپل ځای په قوت سره باقی دي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال او د ویانا په خبرو اترو د ایرانی ټیم مشر سید عباس عراقچی د تیر اتوار په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل په تیرو دریو کلونو کې امریکا د دنیا په هر ځای کې چې هر ایرانی د خپل غیر قانوني او وحشیانه بایکاټونو او بندیزونو هدف ګرځولی دی. د ایران د خارجه وزیر مرسیال د ویانا په خبرو اترو د ایرانی ټیم مشر سید عباس عراقچی د تیر اتوار په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل په تیرو دریو کلونو کې امریکا د دنیا په هر ځای کې هر ایرانی د خپلو غیر قانوني او وحشیانه بایکاټونو او بندیزونو هدف ګرځولی دی. هغه دا خبره په ګوته کړه چې د امریکا اوسنی حکومت په 1440 ورځو کې چې په اقتدار کې راغلی د بشریت پر خلاف په دغو جنایتونو کې شریک دی.
خوګوردونکو، ایران په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
بے نقابہ امریکہ۔
ډیر عزتمن اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني عزیزانو د خبرونه په دیر شپې کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقابه امریکا یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، هله د چتر پایره سره د ملګرتیا فرصت ولري۔
ډیرو عزتمن اوردونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت په ورځ د جونټین د فدرال د بندولو لایحه چې په امریکا کې د مریتوب د رسمي ختمېدا ورځ بلل کیږي لاسلیک کړه۔ جو بایدن دغه بل لاسلیک کول د خپل ولسمشرایو ډیر مهم لاسلیک کول او کارو بلو، دغه بندول د بایدن په وسیله د هغه سند لاسلیک ده او پارلمان په تصویب داسره د امریکا لمیلي چوټیانو سره ورزیاته شو۔ د فدرال د رسمي چوټیانو شمیر حاضر د مېولز دی چې په دې سره به شمیر 1200 ور زیات شي۔ د جون 19 یا جون 10 په 1315 میلادي کال کې د ټیکساس په ګالیسټون ایالت کې د جنرال ګردن ګونجر په وسیله په امریکا کې د تورپوستو د مریتو د پای د اعلان کلی زده چې مخکې د ټیکساس او مین ایالتونو په شمول په ډیرو ولایتونو کې ایالتي چوټیا بلل کېدله۔ سارون کی وای چې د ترپوستو ځان مهم دی، غورځنګ دغه قانون په تصویبولو کې مهم رول درلودلې۔ دغه غورځنګ تیر کال په امریکا کې د سیستماتیک شوی نه برابرۍ په سیاستونو معترض دی او د جارج فلوید له وژل کې دا وروسته د رسنیو او سیاستوالانو د پام وړ ګرځېدلې۔ د شمیرنو پر اساس د جارج فلوید له مړینې وروسته له نوموړي غورځنګ ملاتړ څخه د پاسه 6.9% ته رسیدلې۔ دا په داسې حال کې دی چې جارج فلوید مړینې دنیا ولړزوله۔ دغه غمیزه د امریکا تورپوستو لپاره د بدو شرایطو حقیقتونو یادونه کوي۔ اوس د امریکا خلک په تیره بیا تورپوستي په امریکا کې د بدلون غوښتونکي دي۔ مریم جونیګان هغه راپېژندې ده چې د توکمیزو تاوتریخوالو او توانونو مطالعه کوي۔ هغه وایي د پولیټ له وروستی ساور کولو فلم هر ځای کې وو، ته دغه ډول حقیقتونو لیدل د رنګین پوستو په تیره بیا تورپوستو لپاره هغه موقعیتونه چې په لیدلو یې مجبوره وو کله نه کله زیات کړی۔
د ګرمو وسلو د تاوتریخوالیو آرشیو غیر انتفاعي ډله چې په امریکا کې د ډزو په پیښو څارنه کوي په نوي راپور کې ویلي په تیرو 15 میاشتو کې په دغه هیواد کې 268 ډله ییزې پیښې شوې دي۔ دغه ډله ییز ډزو ټکي هغه پیښې کاروي چې پکې څلور یا زیات کسان په نشه شوي وي۔ په دې ډول په امریکا کې د ډله ییزو ډزو پیښې په زیاتېدو او خلک هم پکې ډیر وژل کیږي۔ یوازې د جون میاشتې په لومړنیو 12 ورځو کې 15 پیښې ثبت شوي۔ په امریکا کې په ګرمو وسلو سره د خلکو وژل کېده د نړۍ له نورو هیوادونو سره د امریکا پرتله کول دغه هیواد استثنایی کوي۔ په دغه هیواد کې دغه اندازه له بل هر هیواد زیات دی۔ له دې سره سره چې امریکا د نړۍ 15% نفوس جوړوي، کابو 1.5% کسان چې په وسلو سره د ډله ییزو وژلو سبب کیږي په دغه هیواد کې دي۔ په امریکا کې د ګرمو وسلو په ډله ییزو پیښو کې د خلکو د وژل کېدا شمیر ډیر وحشتناک دی او په دنیا کې ساری نه لري۔
پاګور دونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې د وسلوال تاوتریخوالو د کمولو لپاره لاشپګو اجرایی حکومتونو مخکتنه وکړه۔ هغه وسلوال تاوتریخوالی لګیدونکو ناروغۍ ته ورته وبلل او هغه په نړیواله سویه د هیواد شرمساره سبب بلل. له دې سره سره چې په امریکا کې د ګرمو وسلو د ګرځوالو له ازادۍ سره هر ورځ په دغه هیواد کې تاوتریخجنې پیښې ترسره کیږي، ډیری مرګونې هم دي. په امریکا کې د وسلو ملاتړې لابی دومره پیاوړې ده چې د هیواد کانګرس تر اوسه نه دی توانېدلی د وسلو د ګرځولو د محدودولو لپاره اقدامات ترسره کړي. دا په داسې حال کې دي چې په امریکا په تیره بیا سترو ښارونو کې د جرم او جنایتونو شمیر په اوسره توګه زیات شوی دی. د خبره شوو شمیرانو پر اساس د امریکا په سترو ښارونو کې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په ورته مودې کې د جرم او جنایت شمیر 3.3% زیات شوی دی. دغه حالت د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د کړکیچن او وحشتناک وضعیت ښودنه کوي.
د امریکا په جمهوری غواړو ایالتونو کې د انتخاباتو د قوانینو د بدلون په اثر په ګوندي اختلافاتو په زیاتېدا پسې د ډیموکرات ګوند لوړ رتبه چارواکو له دغو اقداماتو سره د مقابلې غوښتنه وکړه. په دې لړ کې د امریکا عدلیې وزارت د خالی په ورځ وویل په جمهوری غواړو ایالتونو کې د انتخاباتي قوانینو په بدلون سره مقابله کوي. مریک ګارلند وویل هغه کسان چې انتخاباتي چارواکي ګواښي محاکمه بشي. هغه همداراز وویل انتخاباتي مسایلو باید د غور لپاره د څارنو او د څارنوالانو شمیر دوه برابره شوي دي، او د امریکا په بیلابیلو ایالاتونو کې به د انتخاباتو په څارنګوالي څارنه وکړي. د جورجیا په شان په مهمو ایالاتونو کې د رایې اچولو په لیکو کې تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ توپیر په اساسي ستونزې بدل شوي. ګارلند د امریکا له کانګرس غوښتي چې په بیلابیلو ایالاتونو کې د انتخاباتي قوانینو له بدلولو سره د مقابلې لپاره دغه وزارت اختیارات ورستانه کړي. هغه همداراز د امریکا له قانون جوړونکو غوښتي چې د رایې صندوقونو ته د لاسرسي د زیاتولو د بل د تصویبولو لپاره چې مخکې سناتورانو رد کړي وو هڅه وکړي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د امریکا د ولسي جرګې کانګرس مشرې میرمن نانسي پیلوسی هم له ډیموکراټیکو سیناتورانو غوښتنه کړې ده یو ځل بیا دغه لایحې د تصویبولو لپاره کوشش وکړي. ډیموکرات سیناتور جو مانچین په دې زمینه کې وایي د خلکو لپاره قانون باندې د مشهور بیل او لایحې ملاتړ نه کوي، خو د جان لویس قانون تور عنوان لاندې د عدلیې وزارت د اختیاراتو د زیاتولو د بیل او لایحې د تصویبې دا ملاتړی دی. نانسي پیلوسی سیناتورانو ته په خپل لیک کې لیکلي دي دغه دوې لایحې د یو بیل ځایناستې نه شي کېدلی، او د جان لویس لایحه به د اوړي تر پایه د ګټې پورته کونې لپاره نه وي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ له ماتې او په ځینو ایالتونو کې د درغلۍ په مطرح کولو سره د څو جمهوري غواړو ایالتونو ځایي کانګرو د ورمخکې رایې اچولو د محدودولو او له غیر حضوري رایې راغونډولو دستګاوو او آلاتو استفاده تصویب کړه. جمهوری غوړ هڅه کوي چې د 2022 میلادي کال د کانګرس په انتخاباتو کې د زیاتو انتخاباتي محدودیتونو په اعمالولو سره د سنا او پارلمان د اکثریت بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل چانس ورزیات کړي.
او د امریکا په اقتصاد د کورونا اغیز د 1.2 ټریلیون ډالرو تاوان د هغو شرکتونو لپاره سبب شوی چې اوس د خپلو بانکي پورونو د ورکولو توان نه لري. له کرونا مخکې امریکایي شرکتونه له بانکونو پورونه اخیستل چې په کرونا پړاو کې اقتصادي ځوړتیا سبب شو چې دوی نور پورونه ترلاسه کړي. په تیر میلادي کال کې په امریکا کې د غیر انتفاعي شرکتونو پورونه 1.2 ټریلیون ډالرو ته ورسېدل چې د تیر کال په اپوټه 600 میلیارد ډالره زیات دی. د امریکا د خزانه وزارت د راپور لمخې د امریکایي شرکتونو پور به د 2021 میلادي کال تر مارچ پورې 11 ټریلیون او 200 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا د امریکا د ناخالص تولید نیمه برخه ده. د امریکا ناخالص تولید 22 ټریلیون 680 میلیارد ډالر دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ډیرو زنجیرۍ او سترو دوکانونو هم د خراب اقتصادي وضعیت په وجه د تباه کېدو اعلان کړی دی. اقتصادي شنان دی نیل ساندرز وایي واشنگټن پرایم، سی بی ایل پراپرټیز او پریټ شرکتونو لخوا د اقتصادي تباه کېدو اعلان خي په داسې حال کې چې شرایط مخ په ښه کېدا زی، خو هغه ویره چې د کورونا له امله په ټولنه کې خپاره شوې ده هم هغه راز پاتې او نه ده ختمه شوې.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د امریکا کورنۍ بدلونونو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.